السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې با تاسو ته د لیکوال طاهر افریدی په اړه یو ریپورت وړاندې کوو. طاهر افریدی د پښتو لنډې کیسې لیکلې دي. داغه د لنډو کیسو لس ټولګي هم چاپ شوي دي. ناولونه او سفرنامې هم لیکلې دي. هغه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلې دي. په دې اړه راشد خټک دا تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی. راځئ چې ورته غوږ شو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
طاهر افریدی د پښتو د لنډ کیسې په مهمو لیکوالانو کې شمارل کیږي. ډیر کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه د پښتو د لنډ کیسې د دریم دور سرخیل او د علامتی او تجریدي افسانو امام دی. طاهر افریدی چې خپل نوم یې ترکستان وو، د جنوري په څلورمه نیټه په کال 1909 کې د پېښور متنو سره نږدې په درادم خیل پورې مربوط بوڑا نومې کلي کې د امیر اکبر خان کره زیږېدلی و. رسمي زده کړې ډېرې نوې کړې، خو مشاهده یې ژوره او مطالعه یې پراخه وه. طاهر افریدی په تاند ځوانۍ کې د روزګار لټون کراچۍ ته لاړو او هلته میشت شو. په لومړیو ورځو کې شاعري هم کوله او اثر تخلص پې کارولو، خو وروسته یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د لنډو کیسو لس کتابونه چاپ دي. ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه یې هم لیکلي دي. خو د دې سره یې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې بنسټ هم ایښی و او د جرس په نوم د اعلی معیار ادبي مجلې تابعیا یې هم کړې وه. د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلي دي. د طاهر افریدی ملګري شاعر او لیکوال قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف علاماتی او تجریدی کیسی لیکلی دی بلکہ نفسیاتی کیسی هم لیکلی دی.
طاهر صاحب چې دی هغه بنیادی طور افسانه نگار و، او دا به ویم چې کل وقتی افسانه نگار و، یعنی کل وقتی زه په دې اساس ویلی شم چې که څه هم د افسانې په میدان کې، یعنی د پښتو افسانې په میدان کې اولیت خو مونږ هغه ته نشو ورکولی، ځکه چې د راحت زخیلی نه را روان شو. نو کلندر مومند او همیش خلیل او زیتون بانو، مهدی باچا، همدغسې ګل افضل خان، داسې نور نمونه شته دي چې هغه د دې نمونو سره څنګ په څنګ یا د دې نمونو نه لږ شاته راځي. نو دا هغه نمونه دي چې اولیت دې تحصیلېږي. خو نو طاهر افریدی بیا د افسانې په میدان کې هغه نوم دی چې په دې نمونو پسې کله دی د افسانې میدان ته راغلی دی. نو بیا عملاً دا شوي دي چې که مثلا کلندر مومند د افسانو یوه مجموعه چاپ شوې ده، د همیش خلیل یوه مجموعه چاپ شوې ده، د افسانو نه علاوه هغې په نورو نورو میدانونو کې، د شاعرۍ په میدان کې، د تحقیق په میدان کې خپل کاوشونه په کار اچولي دي. یا مهدی باچا چې و، نو هغه د سیاست او سیاسي صحافت په میدان کې فعال و، پیاوړی و. نو طاهر افریدی داسې دی چې هغه بیا د افسانې نه علاوه ظاهره ده چې کوم ابتدا کې شاعري کوله، هغه شاعرۍ ته بیا مخ نه دی اړولی، شاعري ته پاتې شوې ده او صرف افسانې ته ځان وقف کړی دی. په نن وخت کې طاهر صاحب مونږ سره شته نه ده، خو د هغه شل کتابونه چې دي هغه د هغه یوه داسې حواله ده چې تر عمره به په دې حوالې سره دی ژوندی وي. په دې شلو کتابونو کې لس خالص د افسانو کتابونه دي چې د ده چاپ شوي دي. د هغې نه پس بیا سفرنامې دي، ناولونه دي، رپورتاجونه دي. نو په دې اساس زه طاهر افریدی ته کل وقتی افسان نگار وایم، او که د افسانې نه را دیخوا ناولونو یا دغه ته وګورو، نو دا زما یو ذاتي رایه ده. خو زه ټول ادب په دوه تقسیموم، یعنی یوې خواته شاعري ده او بلې خواته بیا فکشن ده. نو په فکشن کې کم شی شامل ده؟ زه خو خپل ځاني دغه رپورتاج او سفرنامې چې دي دا هم د فکشن په زمره کې حسابوم. خبره به د طاهر صاحب د افسانو او ادب وایي چې کله د ذکر شوو ښاغلو نه پس دا طاهر صاحب افسانې ته لاس اچولی دی. لس کتابونه یې چاپ شوي دي. په دې لسو کتابونو کې د هغه په افسانو د هغې په معیار باندې چې مونږ خبره کوو، نو تر ټولو اول باید دا خبره وکړو چې د طاهر صاحب افسانو کې د ورایټی، یعنی تنوع په لحاظ مختلف قسمه رنګونه لیدی شي، چې په هغې کې بیانیه افسانې هم شته دي، علامتی افسانې هم شته دي، او نیم علامتی افسانې هم شته دي، تجردي افسانې هم شته دي. او زه به دا ووایم چې دغه په ځینې افسانې داسې چې په هغې باندې مونږ د نفسیاتي افسانو اطلاق کولی شو، لکه سوی افسانه، دا مکمله یوه نفسیاتي افسانه ده. او په دې افسانې باندې ما په خپل کتاب کیسې او تبصیرې کې یو ځان لبیس کړی دی. ځان لبیس د هغې یادګیرې نه به دا وکړم چې دا کتاب د طاهر صاحب لس افسانې دي او په هغې باندې زما لس تبصیرې دي. په داسې ترتیب راغلی چې اول طاهر صاحب افسانه ده، بیا پرې زما تبصیره ده، بیا بله افسانه ده، بیا پرې زما بله تبصیره ده. په دې طریقه په سوې افسانې باندې زما چې کوم خیالات دي هغه په دغه کتاب کې موجود دي. نو د تنوع په لحاظ د طاهر صاحب اختصاص، یعنی دا دویم اختصاص دی. اول یې دا دی چې هغه کولوکتی افسانه نگار دی. دویم اختصاص یې دا دی چې د هغه په افسانو کې دغه تنوع چې لیدی شي، نو دغه تنوع بیا د نور افسانه نگارو، یعنی د ده نه وړاندې چې کوم ښاغلي وو، د هغې په افسانو کې نه لیدل کیږي. د هغې یو وجه شاید دام کیدای شي چې کوم مهدی بادشاه وو، قلندر مومند وو، کامش خلیل وو، نو په هغه وخت کې د هغې په تخلیقاتو باندې یو خاص سیاسي ویژن راخور وو.
دا طاهر اپریدی د لنډو کیسو د کتابونو نمونه سه په دې ډول دي: د محلونو خواکه، پاڼې پاڼې، لارا کې ماخام، بیا هغه ماخام دی، نور خوبونه نوینم، په زنجیر تړلې خوب، د سو لحظو لویه کیسه، مودا پس اشنا راغلې. د دنیا په اردو کې لیکل شوو لنډو کیسو ټولګه ده. خانو کې رګونه ناول دی چې پروفیسر اسیر مانگل د کوهسارو کې لوک پنوم اردو ته ژباړلې دی. تیری آن کې خوبصورت هي د اردو ناول دی چې بارکوال میاخیل پښتو ته د شینسترګې پنوم ژباړلې دی. تربوزه کې هم یو ناول لټته. دینه علاوه سفر په خیر او سفر مدام سفر یا سفرنامې دي. جانان می قطر ته روان دي، لاړ شپې خبر ته او زچ زو کابل ته رپورټاجونه دي. د دې سره سره د امیر حمزه خان شنواری سره د لیکونو تبادله هم شوې ده چې هغه د کتاب په شکل کې راغونډ کړی دي. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې طاهر اپریدی په پښتو افسانه کې نوې نوې تجربې کړې دي.
طاهر اپریدی خپل ځان په مکمل توګه د پښتو کیسې ادب ته وقف کړی او د په افسانه کې نوی نوی لارې پیدا کړي دي. د پښتو افسانې د دریم دور د علامتی افسانې سرخیل دی چې پښتو کې په باقاعده توګه د علامتی او تجریدي افسانو شروع کړی ده، چې د ټولنې ګونګو جذباتو او احساساتو ته څنګه د فن ژبه ورکړې ده هغې ته رسېدل یوه زمانه غواړي. د په خپلو لنډو کیسو کې د قبایلي معاشرت غوره عکاسي کړي دا کلیوال ماحول نه علاوه د خارې ژوند هم انځور کړی دی چې په کراچۍ کې د پښتنو ژوند ژواک څنګه تیریږي. د ده افسانو جایزه د ده د کتابونو په رڼا کې اخیستلې شي. د پړومبي ځل افسانه کال 1980 کې ولیکله. پړومبی کتاب یې د محلونو خوا کې او دویم کتاب یې پاڼې پاڼې مخې له راغی. دا د ده د ابتدایي دور افسانې دي چې عام فهمه بیادیه او روایتي افسانې دي. نیکان خلک 25 روپۍ او د وفا جنس نومي کیسو کې په صفا او ښکارا ټکیو کې معاشر تیستونځ په پنی جامه کې وړاندې کړی دي. نیکان خلک چې په ښکارا کوم خلک نیکان ښکاری هغه د نن هغه شان نوي. د 25 روپۍ ډرایور زړه لکه د فطرت صفا او پاک وي، خو چې کله د ښار مصنوعي چاپېر چلته راشي نو هغه دلته هم سوچوالی غواړي، خو دلته هر څه خیرن خیچن وي. د وفا جنس د ښځې روایتي وفا او د سړي په بې وفایۍ خبره کوي. پښتني ټولنه په خصوصي توګه په قبایلي علاقه کې نن هم دا تصور عام دی چې د ښځې مثال د یو پیزار وي. پیزار که پښه کې صحیح راشي نو سمه ده، یعنې بیا یې خلک په ډیران ولي. ولې بلخوا ښځه ذات خپل سختن سره ډېر په ناکام وخت تېروي. په دې افسانه کې د بن راتلو نه پس هم ښځه د خپل مېړه سلامتیا غواړي. د طاهر اپریدی د دې دور افسانو په هکله ګران ایوب صابر د ده د اردو افسانو دیدن په شاپانه لیکي. طاهر اپریدی د پښتو یو روایتي افسانه نگار دی. د ده پښتو افسانو په دواړو مجموعو کې د ژوند او ژوند سره متعلقه مسایل عکاسي کړې ده او د حقیقت لمن یې چرې نه ده پریښی او نه یې د روایتي افسانې مشاهده ورانه کړې. د دې بنیادي وجه دا ده چې پښتو افسانه تر اوسه پورې په روایتي ډګر روانه ده. اردو افسانې چې نن سبا کوم شکل جوړ دی، پښتو افسانه د هغې نه ډېره لرې ده. د خپلې جدیدې افسانې په هکله طاهر اپریدی لیکي: زه د افسانې په لاره دومره لرې تللی یم، کچرې وغواړم هم نو د محلونو خوا کې وایا د پاڼې پاڼې غوندې عام فهم بیانیه او روایتي افسانې نشم لیکلی، ځکه چې دغه وخت په نسبت نه یوازې زما ذهنیت بدل شوی دی، بلکې د نن لوستونکي هم ډېر ذهین او تعلیم یافته شوی دی. لاره کې ماخام او بیا هغه ماخام د طاهر اپریدی د افسانو هغه مجموع دي چې کومې په کال 1980 او کال 1998 کې یو بل پسې خپرې شوي دي. په دې افسانو او مخ کی افسانو کے خکارا فرق دے دا دا خبر ہے چی آغا دا افسانے پا ڈگر دیر وڑان دے تلے دے بیخی سما دا دا کراچے اردو چا پر چلت دا دا پا افسانے کو مخا آگے زکڑے دا آغا دا پختو کی سعی زدہ بیا ودرانا پنگا دا تاہر شروع دا کلی نوکا بیا دا خار پانگا موکی دا سے ورننو تو چو سا آغا دا ٹھول نڑے دے دا تور شپو پا منس کے پسانگا ناس تا مر گئے او قابل قاتل حابل مقتول دا مثال پا تو گوڑان دے کولی شی زیادی تیرے او زیاد رنگون دے او سرکاری اسپتال نقشہ راکا گی چی اطلاع کی دا ملک پا ہر یو رختون کی دیش چرتا چی بے وزل مریضانو سر دا ڈاکٹرانو دا نرسانو رویہ دیر خنویم
اسلام آباد کے دقت اعظم پہنتون د سیمائزو سڑنو مرکز مشر ڈاکٹر حنیف خلیل مشال ریڈیو تو ویل چې د نصر لیکون کې پہیز طاہر اپریدی ډیر ځانګړتیا ولري
د پختو د نصر د لیکوال په حیثیت طاہر اپریدی صاحب ډیر ځانګړتیا لري او یو ډیر غیر معمولی صلاحیت لرونکي شخصیت ښکاری طاہر صاحب موږ ته پته ده چې رسمي زده کړې نوې کړې تعلیم یې نو کړې سندونه او ډیګری ورسره نوې لیک لوست یې په خپل کور کې زده کړی وو او دغوی کور ته به چې کوم اخبار او رسالې راتلې په هغې کې به دوی دا کیسې او کہانیانې کتلې او د هغې نه د افسانې لیکلو یو تحریک طاہر صاحب واخیستلو او بیا داسې یو لوی افسانه نگار جوړ شو چې بنده ورته حیران شي کراچۍ ته چې لاړو تل یې خو د خوارۍ مزدورۍ دپاره تعلیمي سندونه هم ورسره نه وو خو په کراچۍ کې د خپل خوارې مزدورۍ نه د یو ډېر لوی کاروبار تر حد خپل ځان ورسولو او دغه دوران کې دوی لیکونه هم کول چې په اردو او پښتو دواړو ژبو کې وو لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې د دوی د افسانو ړومبی کم کتاب دی د محلونو خوا کې په هغې کې داسې ترقی پسند عناصر ډیر دی او په هغې کې طبقاتي لرے برے هم په نظر راځي خو د ړومبی کتاب افسانې هم ډېرې زړه راښکونکې دي بیا همدغه دور کې چې د هغوی د اردو د افسانو کتاب چاپ شو دیدن نو اردودانه طبقه یې هم حیرانه کړه چې دا په ظاهره نالوستې سړی څومره بې پناه صلاحیت لري د کیسې لیکلو او بیا خو تاسو وکتل چې د هغوی لس د افسانو مجموعې چاپ دي درې ناولونه چاپ دي په ناولونو کې یو ناول د هغوی ضایع شوی هم دی چې په کراچۍ کې سیلاب راغلی نو د هغوی ډېر کتابونه سیلاب یوړل چې په هغې کې یو ناچاپ ناول هم ضایع شو او دغه شان سفرنامې او رپورټاجونه هم چاپ دي نو تر څو چې د افسانې تعلق دی طاہر صاحب ما ته یو ډېر لوی افسانه نگار ښکاري یو خو دا ده چې په پښتو کې د معیار سره د افسانې مقدار ته چا توجه کړې ده نو هغه د میر مهدی شاه مهدی نه پس طاہر اپریدی دی د ټولو نه زیاتې افسانې لیکلې دي او بیا په هغه څلورو کسانو کې هم شامل دی د چا چې په پښتو کې د افسانوي مجموعو کلیات چاپ دي د مهدی شاہ باچا کلیات چاپ دي بیا د طاہر اپریدی صاحب کلیات چاپ دي د نورالامین یوسفزی صاحب د افسانو د مجموعو کلیات چاپ دي او د عنایت الله ضیا صاحب څلور مجموعې په کلیات کې راغلي دي کلیات په دې معنی چې څلور واړه مجموعې پکې ځای شوې دي د طاہر صاحب کلیات د افغانستان ریاست چاپ کړي دي او یو ډېر لوی سیمینار هم کړی چې زه په هغه سیمینار کې موجود وم نو طاہر صاحب د مقدار په حواله هم ډېر لوی افسانه نگار دی خو دا داسې نه ده چې معیار یې له لاسه غورځولی دی د معیار په لحاظ طاہر صاحب په پښتو افسانوي سفر کې هغه ړومبی سړی دی چې د مقدار سره یې پښتو افسانه کې معیار ته لارې خلاصې کې علامتی افسانې لیکل د طاہر صاحب نه شروع شو باقاعده علامت چې ورته ویلی شي دغه شان هغوی په افسانه کې دا هم یو تجربه وکړه چې د کلیوال ژوند سره سره د ښاري ژوند د پښتنو کشالې په افسانه کې ځای کې
په چرسده کې د بچه خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې طاہر اپریدی په داسې وخت کې لنډه کیسې لیکل پیل کړل چې نورو خلکو ورته ډېره توجه نه ورکوله
افسانہ پدغه وخت کې د کلندر صاحب یا د مهدی شاہ بادشاہ یا د زیتون بانو د دې خلکو د لاس نه تقریبا غرزیدله او بس هغه ورته داسې وایا چې لکه خپل عروج ته رسول کوا او په وړاندې سفر ته غړي شل نو په داسې وخت کې طاہر صاحب افسانه تلاش کړ او د افسانې دا سفر یې تر خپل وسه پورې ډېر ښه په جوبن کې وساتلو. چې په کوم وخت کې طاهر صاحب افسانه لیکله په هغې سره اړونده وخت کې جوخت وخت کې صرف دوه درې کسان په نظر راتلل افسانه مستقل افسانه لیکونکي. په هغې کې د کوټې طرف نه فاروق سرور، د افغانستان د طرف نه زرین انزور، زمونږ د دې خوا د پېښور ویلی طرف نه نور لمین یوسفزی، دا درې افسانه لیکونکي وو. او د نه وروسته زبیر اسرت یا پیر محمد کاروان دی، دا ځنه کسان وو، خو د هغوی بنیادی په جنګلو د شاعرۍ ډېره وه. او د نور لمین او فاروق سرور، د زرین انزور او پخلا د طاهر صاحب، د دې خالصه پېژندلو افسانه وه. خو د دې ټولو کسانو د افسانې سرخ په دغه دور کې د افسانې سرخیل طاهر آفریدی وه. او طاهر داسې به ووایي وو چې طاهر آفریدی په ځان پسې دغه قافله روانه ده، د څلورو پنځو کسانو قافله طاهر آفریدی په ځان پسې روانه کړې وه. او بېخي داسې روانه کړې وه لکه څنګه چې یو وخت راحت زاخلي او یو وخت قلندر مومند دا رنګ یا ماستر کریم دی په ځان پسې خلک روان کړي وو. دا رنگ طاهر صاحب هم په خپل ځان پسې د افسانو دغه یو ورکوټ باندې کاروان روان کړی وو، خو سرخیدی یا مشرۍ یې طاهر آفریدی کوله. او د دې خبرې زه واضح یو ثبوت یا دلیل د آسر منگل چې کوم کتاب دی د افسانو سل کلن بهیر، هغې کې دوی د افسانې چې کوم درې دورونه ټاکلي دي. د آخري دور چې کوم دی، یو خو د راحت زاخلي دور دی، بل د قلندر مومند دور دی، او بل بیا پسې چې بل دور دی، نو هغه تړون یا سرخیل یې طاهر آفریدی ګرځولې دی. په دې کې شک هم نشته، طاهر آفریدی مستقل لیکونکی پوه، هغه تقریبا لس کتابونه د افسانې نږدې لس کتابونه دي غالبا، نو لسو کتابونو مصنف و. دا پخپلا ډېره لوی افسانه لیکل دي. او بل دا دي چې طاهر صاحب افسانه یو خو د خاري ماحول ته ورننه کړه، دویم یې علامتی بڼه ته ننه کړه، او دریم یې بالکل تجدیدی افسانو ته هم وراسه والا. که څه هم د اردو په شان د پښتو افسانې هم د تجدید نه واپس بیا بیانیې ته راغلې ده، او پخپله طاهر آفریدی راوستې ده واپس. بیا هم د طاهر صاحب د اخرنۍ مجبوري چې کومې دي، دا هغه بیانیې انداز دی چې کوم د محلونو په خوا کې یا پاڼې پاڼې کې موجود وو. خو لاره کې ماښام او بیا هغه ماښام دا د دې علامتي افسانو، او بیا خصوصا څه افسانې پکې د تجدیدي افسانې هغه مثالي نمونې دي. خصوصا زه به د یوې افسانې ذکر وکړم چې لوړه ژوره نوم یې دی، د هغې بېخي د افسانې هغه روایتي چوکاټ یې مات کړی دی، د افسانې هغه روایتي انداز یې مات کړی دی. ایون چې کله کله لوستونکي پکې داسې محسوسه کوي چې په دې کې خوړو کیسه نشته، خو تاثر دومره زبردست تاثر دی پکې چې هغه تاثر تا ته کیسه هم درکوي، تا ته ټوټل پلاټ درکوي، خو چې سړی هغه محسوس کړي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
Oh, ګره د خیر مکړه تب د ناس خیر کبي رښتیا بشنای او په دې وړنا پسلالي ما ذکر دې او په دې وړنا
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د طاهر اپریدی په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې طاهر اپریدی د پښتو لنډه کیسه د روایتي کلیوال ماحول نه راوویستله او ښار ته یې راورسوله.
هغوی د افسانو د لنډو کیسو د ټولو نه لوی خاصیت دا دی چې هغوی دغه افسانه چې کم دی نو دغه سخت قبائلی یا هغه معاشرتی یا هغه د زموږ چې کم د دغه پندیزونو یا هغه د روایاتو په دغه کې ښکیل وه. هغه افسانه چې کم دی نو هغه د ښار په رنګ کې رنګ کړه او د ښار البته دا خبره ده چې د یو مترقي د یو ترقي پسند افسانه لیکونکي په حیث چې طاهر صاحب د دغه فکر کلک پلوي وو او دغه تحریک لوستونکي هم پاتې شوي وو. او بله خبره ده چې د اردو چې څومره هغوی افسانه نگاران لوستیو هغه ټول د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند فکر دغه رنگ په پښتو کې کومګه وګورو نو کلندر مومن صاحب یا میش خلیل صاحب یا زیتون بانو یا مندشا بچا ارباب رشید احمد خان دا څومره چې زمونږ هغه د ګوتو د شمیر نوموړي افسانه نگارو طاهر صاحب چې کوم دی نو دغه دا غوی افسانه لوستي ویو دغه وجه نه طاهر صاحب چې کوم دی نو پاغه باندې هم دغه اثر او دغه اثر د لاندې هغه چې کوم دی نو افسانه لیکلي دي کاغه بیا رست اردو کې هم لیکلي دي یا پښتو کې هم نور افسانه لیکلي دي. او د دې نه علاوه طاهر صاحب د علامتی افسانه چې څومره لیکلي دي هغه هم ډېر بهترین افسانه لیکلي دي. او په مجموعي لحاظ باندې د طاهر افریدی صاحب چې کوم دی نو یو خدای چې رټونه نه زیات د افسانو کتابونه زیاتې افسانه لیکلي دي او چې څومره سی لیکلي دي نو بالکل د مقصدیت نه ډکې افسانه لیکلي دي. او هغه په هر ځای په مثال د کراچۍ په ماحول کې پاتې شوی دی خدا دې چې د هغه په مازغو کې د هغه په سینه کې د هغه په زړه کې چې کوم دی نو دغه خپل پښتون ولس د دوی ستونزې او دغه ماحول او دغه کردارونه او دغه داستانونه او کیسې چې کوم دی نو هغه په مازغو او په سینه او په زړه کې ساتلی دي. نو هغه د کراچۍ په ښار کې پاتې شوی دی او افسانه لیکلي ده خو اومې د خپل ولس او د خپل کام او په خصوصي توګه د ځپلې طبقې د ظلم د جبر خلاف او دغه رنګ د نو چې کوم زمونږ د ټولنیز ناروغۍ دي او نو د هغې بیا د قبایلیت د دغه چې کوم دی د هغې د اثراتو لاندې نو د طاهر صاحب چې کوم دی نو د افسانو چې مونږ خبره کوو نو هغه ډېر د مقصدیت نه ډک بل دا چې د فن په لحاظ باندې د فن په کنډه ډېرې تللي افسانې دي. چېرته هم د هغوی په افسانو کې دغه رنګ د سکم نشته که هغه د آغاز نه واخلي تر دغه پورې مونږ خبره کوو نو هغې کې باقاعده د افسانې چې کوم فني لوازمات دي که هغه پلاټ دی که هغه تجسس دی او که د دې نه علاوه کردار نگاری ده بیا د کردارونو خپل فطري ژبه ماحول او د ټولو نه بهتره خبره داده چې دا غوی وحدت تاثر په افسانه کې کوم نه ډیر مضبوط دی. چرته دغه تاثر نه ماتیږي او لستونکي چې یو ځل افسانه شروع کین ولی دا افسانه د گرفت نه علي روزي چې سو پورې افسانه سرته نه رسولي.
لیکوال او شاعر مخام خټک مشال رډیو ته چې طاهر اپریدی چې کراچۍ ته راغی نو لومړی ټیکسي موټر چلولو او د خپل ژورې مشاهده په برکت د هغه دور ټول تجربه په خپل افسانو کې ځای کړی دی.
میں صرف سر زوت کال نو لسو دو نوی نا غالے بل پاتے شو ہے مولا نے ملاقات نو سر جرس بھی دوی جرگی کے شو دے تیر سے بو سیدھا سادہ سڑے قبائلی سڑے ہو اچھا خبر اڈی ری نویز دا او تیر سے کی دا خصوصیات چے این جرس دوی جرگی پلیٹ فارم پکرا چے کہ جوڑا ولو مطلب دا دے چے نہ صرف ادب تا ودا ور کول دی بلکہ ادبی کسانو تا ہم ودا ور کول دی آغا ہم پخل کو پی جندل دی ادبی دنیا کے او بیا تیر سے کی دا خوبی وا چے پاغه بخلق را غونڈی دو هغه مشر ټولو به خبر اوریدله دا ډیره غټه خوبی بچا خلق را غونډیدل یم چې بچا خلق را غونډی چې څوک به عمر ال بهر نه کبا افغانستان کابل نه رااله کبا د کوټې نه اسلام آباد نه هغه به ډایرکټ تایر سے تراتل بیا موږ سره ملایو دو نو هغه یو مرکز او بیا تایر سے بوجنه کراچی چې دا د پښتو ادب یو مرکز وګرځیدو بد قسمتی دا و چې بچیان نو هغه به چې د لیکونه چې دي دا زما بچیان دي حقیقت هم داسې ده چې دا لیکونه به هغه ژوندې ساتي څنګه چې وراثت کې بچیان د پلار نوم ژوندې ساتي داسې د لیکونه چې دي دا ټول د تایر سے بچی دي تایر سے لوی شخصیت وو همه جهت شخصیت وو طاہر صاحب کا افسانہ لکھ لی دزر اخلاص لکھ لی کل وکیل لکھ لی کا ناول لکھ لے کا سفر نامہ لکھ لی کرے پرتاج لکھ لے کب جرا صدبی جرگی کے بناس توا ناغیب حاضر ہو دٹھو دانا باول لباول خوئی پا خپل آفیس کے بلا کالیو نے چکم دین جرا صدبی جرگی اجلا سنا کری تھی بیکور کی کری تھی آغا نصر پا پشتو عدب بلکہ دا کراچے اردو عدب کراچے پا کے دا پشتو عدب دا پارا ډیر زیات هلې ځلې او ډیر زیات خدمات دي طاهر صاحب بارے کې بس دا مې چې مرحغه چې نه نومونه نشانی تل تر تلا په خنوم پای خغلی
دا طاهر اپریدی د سفرنامو پاړه ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته ویل
په پښتو کې چې د کانتا بیگم زما سفرنامه یا مثلا د خدای خدمتګارانو چې د کوم دوه مشهور د عبد الله اکبر خان د امیاد د بدر شو سفرنامه دي اکه دوکا د سیونی مبل امید خو سفرنامه بیخی تایر سے پدا سے وخت ولی کلا چې سفرنامه خلکو یې راکړو مو نو تایر سے چې کلا د لندن سفر ولی کلو بیا د مصر سفر ولی کلو د سنگاپور وغیرہ سفر ولی کله نو سفرنامه یو ځل بیا روان دی او خلق کو تو یاد اشو چې دنه دا سفرنامه هم یو سنت دی او لیکل کېږي او ما په خپل تایر سے په خپل سفرنامه دومره خې ولي کله دومره کامیاب ولي کله چې د خلکو یو جستجو نور او مرکز واغله او خلک لیکل تا رو پرول نن یوش مر سفرنامه خلق لیکي او ما په خپل د تایر سے کنټریبیوشن دی چې تایر سے دا خلق رو پرول د سفرنامه تا
دا طاهر اپریدی د نولنو په حق لا ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته ویل
خدا سے وہ گنے جی پختو افسانہ کی دا سر سڑے دے دا معیار و دا مقدار پہ لحاظ ڈیر زان گڑے سڑے دے او شاید جی پختو افسانہ کی دا طاہر سے بنا پس تبل طاہر پیدا ہوم نشی چھ پدی رفتار پدی مقدار او پدی معیار افسانہ اولی کے لیشی تر سو جداغ دا ناولونو تعلق دے نو داغ یو ناول خو اردو کے دے تیری آنکھیں خوبصورت ہے او دو ناولون داغوی پختو کی دی چې پاره کې په یو ناول باندې ما مقدمه هم لیکلې ده او زه د طاهر صاحب شکر گزار یم چې ما ته په هغه وخت کې د مقدمه لیکلو موقع راکړی و چې زه لا زلمی وم دو ویش در ویش کال به زما عمر و او د دومره لوی افسانه نگار او د دومره لوی ناول نگار په ناول باندې ما مقدمه لیکله نو کانو کې رګونه دغه ناول چې دی په دې ما مقدمه هم لیکلې ده او دا ډېر د لوړ معیار په قبایلي ټولنه باندې لیکلې شوی ناول دی چې اسیر منګل سے په اردو کې ترجمه کړې هم دی تیری آنکھیں خوبصورت ہے او تربوزک د پښتنو د انتشار د افغانستان د حالاتو د اړی ګړی او د بد امنې نقشه په ډېر هنري ډول را مخې ته کوي دغه شان کې د ریپورتاجونو دورا شونو ځینې کتابونه خو یو ریپورتاج دی او لاړشه پېښور ته د هغوی د دریو ریپورتاجونو مجموعه ده زه چې زو کابل ته یم ځان له بیل ریپورتاج دی جانان میں قطر ته روان دی نو په دغه کې چې کوم لاړشه پېښور ته کتاب دی په دې کې یو لاړشه پېښور ته ریپورتاج او یو اسلام آباد مخه کې په دغه دواړو ریپورتاجونو کې زما سره شریک تجربات بیان کړي دي اسلام آباد ته مال راغلی او په پېښور کې زموږ نشستونه شوي وو نو د ریپورتاج د لیکوال په حیث هم ډېره ځانګړتیا لري او سفرنامې خو یې په هغه دور کې لیکلي دي چې په پښتو کې د نوي طرز سفرنامې لا ډېرې عام هم نه وي سنگاپور او د لندن او د یورپي ملکونو سفرنامې لیکلي دي چې هغه ځان له یو ډېر زړه راښکون لري نو د دغه نثر سره سره طاهر صاحب ځینې مقدمې لیکلي دي ځینې مقالې لیکلي دي مضامین یې لیکلي دي یعنی د نثر د لیکوال په حیث د هغوی نور اړخونه هم شته تر دې چې ډرامې یې لیکلي دي خو خلک ته خبر نه دي زه داسې ویلی شم چې د شلمې صدۍ د پښتو د نثر په لیکوالو کې طاهر صاحب یو ډېر لوی نوم دی او یو ډېر ځانګړی نوم دی
پروفیسر اسیر منګل په لنډه کیسه کې د طاهر اپریدی د ارتقایي مزل په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه
غلم خونو کې په تمثيلي انداز د ملک موجوده افسوسناک حالات او یو تجزیه وړاندې کړه شوې ده. موږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړي نه غل جوړ شوی دی او چې څوک غلا نه کوي دا ژوندون ګران دی. قانون د بېوسه خلکو د پاره په حرکت کې راځي. دا د افسانه نگار وړومبه علامتي افسانه ده چې په اکتوبر کال 1903 کې په میاشتنۍ پښتو پېښور کې خپره شوې ده چې د ده پېژنګلو د پښتو په جدید افسانه کې د علامتي افسانې سرخیل په توګه کوي. دا افسانه د مصنف په لاره کې ماښام کال 1908 کې هم خپره ده چې د ورسره نیټه فروری کال 1903 درج کړې ده. اور ورکه هم د یوه علامتي کیسه ده چې د ده مطابق د په کال 1902 کې لیکلې ده، ولې د سند په توګه دا ځکه د دوړومبه علامتي افسانه نشي منلی کېدی چې دا کیسه په دې کتاب کې په کال 1908 کې پړومبي ځل خبره ده. لوړه ژوره تجریدي افسانه ده چې پوهیدل ورباندې ژوره مطالعه غواړي. دا افسانه د یوې منتشرې ټولنې ترجمانی کوي. اور ورکه کې د انسان د مثبت رویو تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لکه د اور ورکو ځلا کوي. په دې کیسه کې د امید او د رڼا څرګندونه شوې ده. بکه سترګې د یوې ماده پرسته ټولنې لالچي او خودغرضه کردارونه په ګوته کوي. څوک چې د رشتو په تقدس هیڅ باور نه لري. امین او د پنځو کلدارو نور په افغان بحران لیکل شوي افسانې دي چې د کوم له قبله د ډیورنډ په لیکه آباد د دواړو غاړو پښتانه په عذاب شوي دي او دغه سزا لا ختم نه ده. امین افسانه مشکله ده. لوستونکي به ورباندې لږ سوچ ضرور کوي، ولې د پنځو کلدارو نوټ په ښکاره توګه دغه واقعیتو انځورګري کوي چې د یو سازش د لاندې د پښتو بې شماره علمي او ادبي کتابونه وسوځول شول. چېرته چې جنگ اونخلي هلته بیا د قومونو په نصیب کې د تباهۍ د بربادۍ نه بل هیڅ نه وي، او چې په کومه خاوره انسان لکه د چرګو چرګوړي ولاړ شي هلته به د کتابونو د تقدس خیال سکسو ساتي. د غڼي جال یوه علامتي کیسه ده چې په کې د عالمي سمراج خبره شوې ده. انسان کې چې کله خود اعتمادي پیدا شي نو هغه د دنیا د یو طاقت په وړاندې نه ټیټېږي. د دې کیسې په یو مرید یعنې غلام کې چې کله د خود اعتمادۍ جذبه غځونې وکړي نو غاړې نه د عالمي پیر د غلامۍ زنځیر وغورځوي. تصویر جمع حبس کې د یوې شتمنې پیغلې د جنسي جذباتو ترجمانی شوې ده. چاپیر چل د خار دی د کیسې په آخر کې یو زلمی مزدور هم راځي. دغسې دا کیسه د طبقاتي اړي ګړي یو پړک هم ښیي. د افسانه نګار خیال دی چې د ژوند په رنګینو کې د خوار کښو نظر انداز کول ښه خبره نه ده.
دا طاهر اپریدی د ناولونو د معیار په اړه ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
ناول به مونږ داسې واخلو چې تاسو د صاحبزاده ادریس د پیغله ناول نه پسه، یا مثلا د زرک سترګې د اشرف حسین نه پسه، یا د شرزمان تایزی دوی نه پس. ناول هم بیخي داسې وګڼه چې د عبدالرحیم مجذوب خبره چې وی چې ناول د ناول دور چې کوم دی دا په پښتو ادب باندې داسې برابر په هوا کې تر شوی دی. او طاهر صاحب چې کانو کې رګونه کلا ولیکو، بیا وروسته تربوزه کوم ولیکلو، نو د ده په تطابق کې زه وایم چې ډېرو ځوانانو نوی ناول نگارۍ طرف ته هم پام شو. نو دا هم یو خاموش دریاب ته کہانی وشتلو چې تیار سی وشتو. راپورتاج کپ د اجمل خټک چې کوم راپورتاج دی داز پاگل وم، او یا داسې نور یو نیم کچپ وی. خو هغې نه پستا تایر سے چکم دے قطر روڈمبے والا سفر ولی جانان میں قطر تا روان دے، بیا دا دے کابل رپورتاجونه ولی کل، دا سے دے پیخور جو دو سفر ان رپورتاجونه ولی کل، نو آغی سر رپورتاج دے گاری ہم را مخیطا شو، بیا آغی نا پس تو زبیر اسد لمردانا تر مردانا حنیف ہمی ولی کل دے دے پین بلدک والا بان پنم ما نغالی بن لی کل دا سے نور رپورتاج ہم را لی کل شروع شل دا ہم دے تایر سے بیو دے رب بنیادی ورک لدن. نو ما پکل خاصیت نثر نگار، تخلیقی نثر نگار طاہر صاحب ڈر لوئی کنٹریبیوشن دی. وہ پدا سے وقت کے دی چھ سلور والا اصناف ومنگا ہوئی چھ دخل کو دا سی یوم کے توجہ دے رہا نوا ورتا، اور طاہر صاحب چھ کلا لکھل شروع کلل نو دے زوانان یہ پام رہو گرزا والو، اور زوانان یہ دیتا چمتو کلل چھ دا غرا پرتا جون دا سلور والا اصناف ہوتا دی پام ہوتی.
کیسر اپریدی مشال رډیو ته وویل چې د لنډې کیسې په میدان کې بریالیتوب ترلاسه کولو طاهر اپریدی ته د ناول سفرنامې او رپورتاج لیکلو زمینه برابره کړه.
د افسانې په میدان کې د طاهر صاحب د قلم زغل دا میدان دغه د پاره داسې جوړ کړو داسې هوار کړو چې په خودکار توګه دغه د هنر میدان ته ناول هم راګډ شو. د ناول لپاره دغه ژبه جوړه شوه، لهجه جوړه شوه، لفظونه جوړ شول. نو دلته دغه دپاره په ناول لیکلو کې زما په خیال څه قسمه ستونزه ځکه نه محسوسېده چې دغه لاس چې دی هغه د دې هر څه سره بلد شوی و. همدغه شان د ناول نه سفرنامې ته او د سفرنامې نه رپورتاجونو ته څنګه چې ما وویل چې زه خپل ځاني دا ټول د فکشن برخه ګڼم، نو هر کله چې دا ټول د فکشن برخه موږ وګڼو نو موږ دا ویلی شو چې د طاهر صاحب دغه ټول د سفرنامې رپورتاجونه او ناولونه چې دي نو دا د یو د بل نتیجه دي، خو په لویه کې دا ټول بیا د افسانوي سفر په نتیجه کې طاهر صاحب ته په لاس ورغلي دي. یعنی موږ دا ویلی شو چې په ناولونو کې مثلا کاڼو کې رګونه یا تربوزک، همدغه شان په رپورتاجونو کې جانان مې قطر ته روان دی، زه چې زو کابل ته لاړ شه پېښور ته، او بیا په سفرنامو کې سفر په خیر، سفر مدام سفر، څنګه مونږ دا وکړه چې دا هر څه طاهر صاحب ته د افسانې د لارې آسان شوي دي. نو د هغې په ضمن کې به زه دا هم ووایم چې که چېرته چا د طاهر صاحب ناول کتلی وي کاڼو کې رګونه، نو په دې ناول کې ټوله فضا بندي او په دې فضا کې دننه چې کوم قبایلي ماحول د هغې سختي د هغې نرمي مثلا طاهر صاحب کار کول غواړي، هغه هر څه په خپل ځای د طاهر صاحب د تخلیقي صلاحیت یو ډېر بهترینې نمونې دي. خو په دې ناول کې ډېر پیمایي انداز کم عنصر ته ځای ورکړی شوی دی، هغه په قبایلي سماج کې په قبایلي ژوند ژواک کې د مینې عنصر دی، کم چې په ظاهر بالکل ناپید ښکاري. خو طاهر صاحب یا د هغه ناول دا نه دی ویلي چې دا ناپید دی، د مینې عنصر په قبایلي ژوند کې شته دی، خو د خارجي د باونو او پابندیو د وجې نه هغه په داخل کې د انسان په داخل کې سفر کوي او بیا داسې ځای ته رسیږي چې په خپل اینډ کې په خپل اخره کې په خپل دین کې هم هغه د مینې عنصر د مینې په شکل موجود وي. خو دا دی چې هغه په رشتو کې د رشتو په دا تسلسل کې هغه یو داسې شکل اخیستی وي چې هغه د یو څه نه بل څه شوی وي. دا دومره په باریک او معین انداز کې په دې ناول کې بیان شوی دی چې زه دا ګڼم چې کچرې طاهر صاحب بنیادی طور افسانه نگار نه وی، نو په خپلو ناولونو کې دې قسمه ایمایي کیفیتونو ته ځای ورکول او هغه بیا تفصیل سره بیانول، یعنی دا ډېره عجیبه خبره ده چې ایمایي کیفیت چې وي دا ډېر مختصر وي، لنډ وي، هغه دومره په اوږد تفصیل کې نشي ځای دی، یعنی دا دی چې هغه ایمایي کیفیت ختمیږي. خو په دې ناول کې د سر نه تر اخره پورې هغه ایمایي کیفیت چې دی هغه بحال پاتې شوی دی. او زه خپل ځاني دې ناول ته په همدې وجه کریډیټ ورکوم چې دغه ایمایي کیفیت چې دی د مینې دا کوم عنصر چې دی دې ناول زه د سر نه تر اخره پورې د ځان سره روان ساتلی یم.
ډاکټر محب وزیر چې د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی دی، د یادې مجلې په حق له د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کند رساله په پښتو کې یو ډېر داسې غیر سرکاري، ډېر غیر معمولی او بلکې ډېر معیاري یو رساله وا، او هغه چې کله بند شو د هغه نه پس تر دې 1990 پورې دا سلسله یو مخ بند وا، او داسې مستقله مستقیمه ریګولر معیاري او کتابي انداز کې یو رساله په پښتو ادب کې نوا. څه هم د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون یا د کابل مجلې د علومو اکیډمۍ والا به مستقلې به تر ننه پورې شته دي، هغه چونکې سرکاري سرپرستۍ والا دي. ځای په ځای داسې نور یا رسالې هم وخت په وخت چاپ شوي دي، یا باسین والا یا اولس یا نور، خو هغه یو خو سرکاري هم وي او بل دا وي چې هغه دومره مستقل حیثیتونه هم نه ولرلي. هغه وچلېږه بیا بند شوه، بیا وچلېږه بیا بند شوه. طاهر صاحب چې جرس شروع کا نو یو خدا دی چې هغه سره ډمبنه چې کوم ایډیټر وو فهیم سرحدی صاحب هغه ډیر عالم فضل سره او هغه یقینا د ادبی معیارات باندې ډیر زیات گرفت لرلو نو طاهر صاحب دوی دواړو په اشتراک سره د جرس ډمبنه غنه چې کوم میدان تر وښتا هغه ډیر لوی علمی او معیاري رساله وا او د خپل ډمبنه مجلې سره د پښتو ادب چې کوم مستقل لوستونکو یا سنجیده لوستونکو د هغې توجه ځان را کش کړه. تر اخره پورې 2001 پورې 2002 پورې دا ساله ډېره مستقله وچلېدله او تقریبا د دې ټوټل 15 غڼې چاپ شولې. دا په داسې وخت کې وه چې پښتو چې کوم رسنۍ وې ریډیو یا نن سبا چې کوم سوشل میډیا دي یا ټي وي چینلې دي یا ویب پاڼې دي دا ټول سیزونه خو نه وو او بل په ټی وی چینلو باندې چې کوم سرکاري دي یا ریډیو وي هغه باندې داسې مستقل د پښتو څه داسې د ستاینې وړ وخت نه میلاوېده یا نه وو. ما په خیال دا رساله چې یو خو درې څلورو مرکزونو کې چې کوم پښتانه لوستونکي میشته وو د هغې د یو بل سره د ارتباط د یو بل سره د تړون وسیله وګرځېدله چې هغه پېښور کابل کندهار کوټه او کراچۍ دا چې کوم مرکزونه وو د دې چکتون لوستونکي وو لیکونکي وو هغه جرس هغه ته یو پلیټ فارم ورکړ او دې یو بل سره وګنډل.
د لنډو کیسو نه علاوه د طاهر اپریدی د نورو نصری لیکنو په اړه روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل.
خټک صاحب دا غوی کومنګ سفرنامې وګورو کومنګ رپورتاج وګورو کومنګ مکتوبات چې کوم دامزا بابا سره خطو کتابت ګوتې قلم ته په جوړا شوې سفرنامې وګورو نو طاهر صاحب دیو بهترین چې کوم دینو خدي او کامیاب سفرنامه نگار په هیز معنی دا رنگ رپورتاج دا غې چې کوم هغه رپورټینګ کړی یا سفرنامې د پاره چې سم لوازمات پکاري یو کوم دغه پکاري غې د پاره طاهر صاحب ډېر لکه سفر په خیر سفر مودام سفر وغیر هغه د اغزینو چې کوم دینو باکه ډېر خو معلومات اغا سلکړي دی او بیل بیل ځای چې کوم دینو اور ډېر مته چې د طاهر صاحب سفرنامې مونږ ګورو نو سړی دا چې مخصوصي چې بس دا حوزه لکه په دغه کې موجوده ما دار سما په خپل سترګو لیدل او و مې لیدل دا رنګ دا غوی رپورتاجونه چې غوی کوم رپورتاجونه لیکلي دي لاړ شپې خبرتا یا کابل حوالے سره چې کوم دغه دي طاهر صاحب یقینا چې یو ډېر بهترین چې کوم دی نو فکشن نگار موږ سره چې کوم دی نو دا یو داسې حواله دا یو داسې نوم دی چې پکار دی چې طاهر صاحب ډېر زیات استایل شي د طاهر صاحب خدمات چې کوم دی نو استایل شي او طاهر صاحب باندې ډېر به کار پکار دی دغه خاص کر په دغه په افسانو باندې نور مزید ډېر کار پکار دی.
دا جرس مجلې د معیار او مقبولیت په حق له ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته ویل.
دا دومره معیاري رساله چې تاسو یقین وکړئ چې په کوم وخت کې زه د دې ایډیټر پاتې شوم 15 کال زم د دې ایډیټر پاتې شوم چې مونږ نه وځي رساله یا مجله لیټ کېدله نو مونږ ته به چلون چلس 15 ورځې به مونږ نه لیټ شو نو مونږ ته به د خاتونو یو سلسله را شروع شو او هغه خاتونه د زمونږ د برا افغانستان د رونو د لیکوالو لیکونکو او ورسره د پښتونخوا او د زمونږ د کوټه ملګرو دا خاتونه ولې لیټ شو خیر دی سم مساله دا ټکی ساده بل دا هم دا چې جرس رساله لکه دومره لستون کی پیدا کړی وو چې هغه په تاوان کې نه چلېدله هغه خپل چې کوم لګښت وو هغه پورا کولو ټیک ټاک ګټه نه کوله خو لګښت یې کم څه کم پورا کولو او په پښتو کې زموږ چې دا هم ډېره لوی خبره ده چې یو رساله دومره ځای ته ورسیږي چې هغه خپل لګښت پورا کوي او هغه هم ادبي رساله سو فلمي رساله هم نه سیاسي رساله هم نه مذهبي رساله هم نه یو خالص ادبی او خمایری رساله چې هغه دومره لستون کې ولري چې هغه خپل لګخ پوره کوي. ما په خلدا په خپل د دې رساله یو لوی معیار هم دی یو لوی خدمت یې هم دی او طاهر صاحب ډیر بلو ښه خدمت دی جرس ته پاره کړی دی او داسې خدمت یې کړی دی چې طاهر سب مونږ ته وی چې ما به سیګریټ سکل نو سیګریټ به سکل نو بیا مې فیصله دا وکړه چې یاره زه دا سیګریټ پرېږدم او زه په دې باندې رساله وسلام دا په شروع شروع کې به مونږ ته دا خبر چې ما لکه دا سوچ کول دومره هغه یو نشه پرېښودل څومره سخت عمل دی کنه خو طاهر صاحب د پښتو ادب لپاره دغه سختۍ ته هم ځان نیولی و دغه سختۍ برداشت کړه خو پښتو ادب د روزنې لپاره د پاللو لپاره یې د خپل خرص کې په خپل اخراجاتو کې کمی راوستو خو پښتو ادب یې پرې وروزلو.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس واده مکو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
دا طاهر اپریدی د شخصیت او خوونو پړه کیسره اپریدی د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه
زمون په ادب کې تر اوسه پورې دا یو رویه پیدا پاتې شوی دا یو طریقې کار دی چې موږ زیاتره د هنرمند هنر داغه د سماجی ژوند نه او داغه سماجی شخصیت چې دی هغه داغه د هنري شخصیت نه د زبطولو کوشش کوو زه په دا وایم چې د عام خلکو په مقابله کې دی یو هنرمند دی او شاعر دی او افسانه‌نگار خصوصیت دا وی چې هغه په یو وخت د دوو شخصیتونو مالک وي یو داغه سماجی شخصیت وي چې په سماج کې دننه د سماجی مسؤلیتونو د لاندې ذمہ داریو دلاندې شون تیر وي بیا بل شخصیت هغه هنري شخصیت وي هغه ته په دې نظر کتل پکار دي چې دا یو خیالي شخصیت دی یو تخلیقي شخصیت دی یو غیر حقیقي شخصیت دی د غیر حقیقي معنی دا ده چې کوم څه په سماج کې مثلا د یو شاعر حقیقي وجود تر څو پورې چې په حقیقي سماج کې دی داغه وجود چې دی دا د حقیقت په زمره کې راځي خو تر څو پورې چې داغه بیا داغه د وجود یا داغه د شخصیت خبره داغه په شاعرۍ کې وي داغه په افسانه کې وي یا داغه په ناول کې وي نو دلته د شخصیت چې دی دا غیر حقیقي دی دا شاعرانه شخصیت دی دا تخلیقي شخصیت دی دا خیالي شخصیت دی د دې فرق کولو او ښېګړه دا وي چې په ځینې ځایونو کې کله چې مونږ د یو هنرمند د هنري شخصیت اثباتنه په سماج کې کوو یا د سماجی شخصیت اثبات په شاعرۍ کې کوو نو ځینې ځایونه داسې دي چې هغه متضاد غوندې راپېښ شي او دغه متضادو ځایونو بیا مونږ سره جواب نه وي تر څو پورې چې د طاهر صاحب د سماجی شخصیت تعلق دی زه دا ګڼم چې طاهر صاحب په کم قبایلی ماحول کې مشوان تیر کړی و او په دغه قبایلی ماحول کې څه څه قسمه کریکټرز د ویلیوز په زمره کې راتلل د قدردانۍ په زمره کې راتلل نو طاهر صاحب د عمر تر اخره پورې د هغې ویلیوز نه ځان نه دی ویستلی د مثال په طور میلمه پالنه نو طاهر صاحب د میلمه پالنې خاصیت نه خپل شخصیت چې دی هغه بیگانه کړی نه دی بلکې خپل شخصیت کې دې قدر ته دې ارزښت ته په مکمله توګه یو ځای ورکړی و همدغه شان زموږ د حجرې چې کوم ارزښتونه دي کومې غوښتنې دي طاهر صاحب د دې سیزونونه نه یوازې دا چې خبر و بلکې تر اخره پورې هغه په دې ارزښتونو باندې قایم هم و طاهر صاحب چې دی هغه حقیقت کې د خپلو دوو شخصیتونو سره ژوند کړی دی یو هغه شخصیت چې دا د سماج حصہ ده او د سماجی پابندو سره یا د سماجی ضرورتونو مطابق مخ په وړاندې تللی دی او بیا یو شخصیت چې دی هغه تخلیقي شخصیت دی دغه تخلیقي شخصیت چې په خپل ځان کې ځینې باغیانه غوندې خاصیتونه هم لري
ډاکټر محب وزیر د جرس ادبی جرګې د جوړولو او په کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو کې د نقد زغم پیدا کولو په لړ کې مشال رډیو ته ویل
جرس ادبی جرګې په جوړولو کې هم یقینا چې د طاهر صاحب ډېر لوی لاس و
او بلکې زدا وایم چې لاس سچ سرخیلیو بادشاہ خان کا سر پر دے د دې یو ډېر خالص ملګری او اداس ملګری و چې هغه په خپل لیک نه کولو شاعری خو بخی نه ده کړې. البته یوه نیمه چپته تبصره به لیکلې وي خو هغه مجلسی تنقید ډېر ښه کولو او د ادب مستقل لوستونکي وو. د دوی کلیوالو مو د دو ملګری هم د طاهر صاحب ملګری هم وو. نو د جرس ادبي جرګې په جوړولو کې د دوی سره د فهیم صاحب او د بادشاہ خان کاثر صاحب غوندې خلکو بیا وروستو په کشرانو کې ورته ریاست تسلیم دی قیصر اپریدی دی بیا خو وروستي پړاو کې بیا موږ هم ورته شامل شوي یو. نو یو خو د جرس پلیټ فارم خلکو ته ورکول او جرس یو داسې پلیټ فارم خلکو ته ورکول چې طاهر صاحب زموږ یو غیر محسوس مشر پاتې شوی دی یا دا ټکې ما غلط استعمال کو غالبا لاشوری مشر مو پاتې شوی دی. که شوری تر هغه موږ ته دا احساس نه دی راکړی چې ستاسو مشر ځکه چې جرس ادبي جرګې عہده نه لرلې هغه کې نه د صدر عہده و نه د جنرل سیکرټري عہده و نه پکې بل سو نه پکې بل سو بس یک یو رداد لیکونکی وو خو هغه به ټکل کېده نه فلانی به رداد لیکونکی وي نه یو کس به رجسٹر پر پترخ کې کو زیات تر ردادونه مالی کړی دي تقریبا چې نه وي هوا اته کال رداد خو د جرس ادبي جرګې مالی کړی دي خو زه چا منتخب کړی خو نه خو رجسٹر مې ترخ ته کړی او بس ما والی کړ نور پکې ایس نه وو بس دغه یو رجسٹر وو چې چا ترخ ته کو بس هغه جرس ادبي جرګه به هغه سره تلا راتلا نو خو هغه باوجود هم طاهر صاحب زموږ لشوري مشر وو هر څه منلې وو چې طاهر صاحب زموږ مشر دی او زه وایم چې داسې مشر د هر تنظیم لپاره د باید چې وي لکه طاهر صاحب شو چې نه موږ ته دا احساس راکړی دی او د هغې باوجود مشر هم موږ په طاهر اپریدی راغونډو دا ټول زلمي دا ټول ملګري په طاهر اپریدی راغونډو بل د جرس ادبي جرګې چې بنیاد چې کوم ایښوول شوی وو هغه د تنقید دپاره دا بادشاہ خان کاثر اپریدی چې ما یاد کړ دا د مجلسی تنقید وکی چې بادشاہ خان نو دا ډېر د معیاري تنقید او د معیاري فنپارو د معیاري حامی وو. نو هغه چې جرس ادبي جرګې کې په شروع نه بنیاد داسې کې خدا چې دلته به د تنقید برداشت ماده پیدا کوو چې تنقید څنګه برداشت کیږي او ته وایم چې هغه د پاره په ټول نه زیات سر چې نیول وو هغه طاهر اپریدی په خپله وو. طاهر صاحب زیات افسانه تنقید ته پیش کړی دي او د طاهر صاحب په افسانو زیات تنقیدونه شوي. تنقید لکه په هغه مانو کې چې موږ وایو چې نکتهچینې پیش شوي دي اعتراضات پیش شوي دي اوچت شوي دي سوالات په اوچت شوي دي خو طاهر صاحب برداشت کړی دي او هغه برداشت یې خالص د دې دپاره کول چې دا زلمی به زده کوي چې تنقید هم برداشت کیږي او حقیقت هم دا دی چې د طاهر صاحب د دغو تنقیدی برداشت د وجه نه جرس ادبي جرګې چې څومره زلمی پیدا کړی دي که په هغه کې ریاست تسلیم دی که قیصر اپریدی دی که رحمان بونیری دی که ماخام خټک دی که ننګیال یوسفزی دی که اقبال کوثر دی که زیم که بل دی نو دې ټول به تاسو سوچ کړی وي چې د دې د تنقید برداشت او د دې د دوی د تنقید کولو انداز یا معیار اب تاسو ته په ټولو پښتونخوا د پښتو ادب په لوستونکو په لیکونکو کې یو جوت محسوسیږي.
پروفیسر اسیف منګل مشال رادیو ته وویل چې طاهر اپریدی د اردو لنډې کیسې ښه ژوره مطالعه کړې وه.
د محلونو خوا کې نه تر مودا پس اشنه راغلی پوری افسانه نگار د افسانې په میدان کې ډېر اوږد سفر کړی دی. دی د اردو افسانې نه ښه خبر هم دی او متاثر هم. د اردو ژبې یو نامتو لیکوال سلطان جمیل د ده په حق لیکي طاهر اپریدی د تنهایی د منزل مسافر دی. همدغې تنهایی د ده په سینه کې د یوې داسې رڼا سیره وهلې ده چې د کم له قبله د زړه د نورو دپاره درزیږي او درد چې د چا هم وي طاهر خپل درد ګڼي. یو ځل ما ورته ویلي وو چې هغه په ذهني توګه د اذیت خو خول و مخته دی او چې کله هم د ځان په پریشانیو او بېقراریو کې مبتلا کی نو تر څه حده ذهني تسکین ترلاسه کی. اوس زه سوچ کوم چې زما د دې خبرې یو وجه د تنهایی هغه فرضي غوندې نقطه هم ده چې کله کله د طاهر اپریدی په رونه او سپېڅلي شخصیت خورش. د طاهر اپریدی د تنهایی کوم درد چې ښاغلی سلطان جمیل نسیم د اردو په افسانو کې محسوس کړی دی. بیخي هم دغه سوز او غداد د پښتو افسانه کې هم لیدې شي. حقیقت دا دی چې د دشمیر سره سره د معیار په لړ کې هم پښتو افسانه ډیره زیاته شتمنه کړې ده. افسانه یې د روایت نه راواخله تر علامت او تجرید په درشل ودروله. ولې یوه خو چې پکې محسوسیږي هغه دا ده چې دی کله د ساده روایتي بیانی افسانې نه علامتي او تجریدي افسانې ته راشي، نو بیا په مین مینځ کې واپس روایتي افسانې ته بیا وګرځي. کچری د علامتي او تجریدي افسانې دا رنګ مخ په وړاندې بیولې وي، نو دا به یوه بله ځانګړتیا وه. د دا افسانې نقطه نظر په یو ځای نه ودرېږي، د وخت سره سره لکه د بوډۍ ټال مختلف رنګونه بدلوي. د ده په کردارونو کې چې کوم ژوند دی هغه د ستایلو وړ دی. افسانه نگار چې په کوم چاپېرچل کې سترګې غړولې دي، د هغې مشاهده یې د یو مخلص فنکار په شان خپلو لوستونکو ته وړاندې کړې ده چې پکې د لوستونکي دلچسپي د اول نه تر اخره پورې پذیري. د دې ځانګړی صفت دا دی چې په ادبي دنیا کې د یو شاعر په حیث خپله پېژندګلو وکړه چې د اثر کسر یې لرلو، وروستو افسانې ته لاس واچول چې د شاعرۍ نه زیات لوستونکو افسانه خوښه کړه. نو دا هغه سات ځان نه ده کیسې لر غوره کړه چې نن یې پکې یو لوی نوم پیدا کړو، بلکې د پښتو کیسه یې د سیالۍ په مقام هم ودروله. ځینې نقادان ورنه دا ګیله کوي چې په مصنف کله ناکله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مزه سست شي، او یا بغیر د ضرورته کیسه اوږده شي، او یا په ځینې افسانو کې د تکرار ښکار شوی دی. په دې کې وزن شته، خو په ابتدایي افسانو کې نوې کیسې د فن او د معنی په لحاظ د اوچت معیار دي چې د افسانه نگار قد او قامت یې لوړ کړی دی.
ډاکټر حنیف خلیل د طاهر اپریدی د شخصیت په هکله مشال رادیو ته وویل.
تر څو چې د طاهر صاحب د شخصیت تعلق دی، نو انتهایی خوږ انسان، انتهایی زړه راښکونکی شخصیت. د کراچۍ په ماحول کې ټولو کشرانو ته به د بچو په نظر کتل، او د کراچۍ په ماحول کې ادبي تنظیمونه جرس مجله، جرس ادبي جرګه او نور یو پوره د تحریک په شکل کې هغه د خپلې مینې په زور خلک راغونډ کړي. پېښور ته به چې راغلو ما سره به هم شپه وه، زه چې کراچۍ ته لاړم د هغه به مېلمه وم، او بیا چې زموږ څومره نشستونه شوي دي، نو بنده حیران شي چې د طاهر صاحب کې څومره خواږه دي. دغه مسکا، دغه خندا، دغه خبرې، او بیا وروسته د بیمارۍ په وخت کې دغه آواز هم کېناستلې و، ډېرې خبرې به هم نشوې کولې. زما به ورسره په ټلیفون هم باقاعده رابطه وه، او چې کله به کراچۍ ته لاړم نو ده سره به هم، چې کله به پېښور ته راغلو نو د ټول نه زیات وخت د ما سره تېرولو. بطور شخصیت مکناتیسي شخصیت و، د اخلاقو یو غر و، د ایثار، د صداقت، د قربانۍ یو غر و. او زه داسې ګڼم چې ما څومره مشران په خپل ژوند کې لیدلي دي چې هغوی د مینې سالینه لري، نو په هغې کې یو طاهر اپریدی صاحب هم دی.
په دې هکله ډاکټر محب وزیر د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
طاهر صاحب ظاهره خبره ده یو انسان و، او د هر د انسان په رنګ باندې د هغوی خوبۍ هم وې، او خامۍ به هم خامخا وي، او یقینا چې وې هم پکې د انسان په شکل کې کم سے کم هغه مونږ لیدلی دی. لکه د هغه ځنا عادتونه زموږ خوښېدل، ځنا عادتونه زموږ نه خوښېدل. مثلا چرته چې د پښتو د ادب دپاره هغه خپل اخراجات یا د خپل پاکټ منی نه پیسې لګولې، هلته هغوی به د ډېرو شومتیانه هم کار اخیسته. داسې د دسترخوان یو مخې مثال هغه رنګینه و چې ستا مونږ وایو چې فلانی د دسترخوان ډېر تکړه سړی دی، او دغه خبره به مونږ هغوی ته کوله، هم مخامخ به مو ورته کوله، په ټوکو ټکالو کې به مو ورته کوله، په خندا به مو ورته کوله، او طاهر صاحب به مایند کوله هم نه. طاهر صاحب به مونږ سره په هغې باندې خندل، وشو بس دا مې عادت دی، اوس عادت مې جوړ شوی دی، اوس زه څه وکړم. نو په داسې انداز کې به خبره راغونډوله. بل د دا و چې طاهر صاحب مونږ ته دا مخکې ما خبره وکړه، دا احساس یې د مشروالۍ نه دی راکړی، هغه مونږ ته د همزولۍ احساس راکړی دی. هغه باندې ما یو ډېر پخوا یو خاکه هم لیکلې وه، د هغې ټایټل هم همزولې و. چې مونږ سره به چېرته روان وو، چېرته وتلو، نو په سپینه ږیره به راسره ګرځېده، خو مونږ ته یې دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم، زه سپین ږیری یم، زه ولوېدم، زه وغورځېدم، زما جذبه ناشته ده، زما جذبات نشته، زما احساسات ختم شوي دي. نه، هغه هم اخکا د مونږ سره د وړو ماشومانو د ځوانانو خویونه هم کړي دي، لوبې هم را سره کړي دي، خندا یې هم را سره کړې ده، لطیفې هم اورولې دي. داسې به هم وو چې خصوصا د پښتونخوا نه یا د کوټې نه یا د کابل د افغانستان نه به چې کوم شاعران ادیبان راغلل، نو ظاهره خبره ده طاهر صاحب ته به راتلل، نو مونږ به د طاهر صاحب په وجه د هغوی سره ملاوېدو، بیا طاهر صاحب هغه سره چرته ناچرته ملاقاتونه شوي را شوي، یو ځای کانفرنسونو غونډو ته تګ راتګ یې کړی، نو هغوی یو بل سره ډېر کلوز وو، نو هغوی به لطیفې اورولې.
طاهر اپریدی په کال 2021 کې د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق ورسېدو. جنازه یې خپل کلی ته راوړل شوه او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.